سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال د قادر شلوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شو. په عین حال کې د وزارت ویاند طالبان د دوه هوکړې په سر غړوي هم تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نایټ پرایس تیر ورځ نوښته د دوه هوکړې د دریمې کلیزې پر مهال په یوې خبري غونډه کې وویل طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر منل زواهري ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي دي. ښاغلي پرایس په دې خبري کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال برابرادر څرګندونې هم رات کړې. ښاغلي برادر تیر ورځ په کابل کې د دوه هوکړې د دریمې کلیزې په ویاړ جوړ شوې غونډې ته د خبرو پر مهال امریکا د دوه هوکړې په نه عملي کېدو تورنه کړه او ویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان ښېګړه نه غواړي. د ماشومانو د صندوق مؤسسې په خپل نوي راپور کې ویلي چې د کارونو له بیا پیل راهیسي زرګونه ماشومانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې مؤسسې د کارونو د پیلولو راپور نن د ملګرو ملتونو خبرونې ریلیف ویب خپور کړی. په راپور کې راغلي د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د جنوري له لسمې راهیسي وروسته له هغې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل چې اړوند چارواکو ډاډ ورکړ چې ځینې کارکوونکي هم په مرستې رسولو او هم حمایوي برخو کې له ځنډ پرته کار ته تللی شي. ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي له یوې درې اونیزې وقفې وروسته د ښوونې او روزنې تغذیې او روغتیې برخو کې تمرکز زیات کړی دی. د ماشومانو د ساتنې ادارې په خپله دغې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال له سپتمبر راهیسې د بشري ناورین له پیل سره سم څه باندې 4 میلیونو اړمنو کسانو ته مرستې رسولې چې څه باندې نیمایي برخه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ایران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت د دوام په اړه خبرداری ورکړ. یونیسف نن په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د نجونو زده کوونکو دوامدار مسمومول به په ایران کې د تعلیم په تیرې بیا د نجونو د زده کړو پر کچه ډیر اغیز وکړي. په ایران کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د لسګونو ښوونځیو نجونو زده کوونکي د ګازو یا اوبو له لارې مسموم شوي. چارواکو ویلي چې دغه پیښو د عواملو د پیدا کولو او څېړلو هڅو له نتیجه نه ده ورکړې. خو د رژیم منتقدان او خلک وایي چې حکومت له دې لارې په ایران کې د نجونو په ملاتړ د پیل شوو مظاهرو غچ اخلي. د هند صدراعظم نندرا مودي چې د جیشل یا سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو توپیرونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مودي چې د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې د جیشل د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه دی نن یې په خپلې پرانیستونکې وینا کې نیوکه وکړه چې نړیوال حکومتونه دي د ده په خبره ناکام شوي دي. هند غوښتل چې دا وار په خپلې مشرۍ د جیشل په غونډه کې د بې وزلۍ او چاپېریالي اقتصاد پر مسایلو بحث وشي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل تر دې دمه د غونډې پر اجنډا سوری غورځولی دی. او د کرکټ د نړیوال شورا په تازه ردبندۍ کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی. آی سی سی تازه درجهبندي پرون اعلان کړه. خان اوس په 6.94 امتیازونو د شلو ورځو لوبه د پلارانو په کتار کې دویم ځای خپل کړی دی. مخکې په 6.98 نمرو ډیر وخت په اول مقام کې پاتې شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه، خو هغه طالبان د دوه له هوکړې په سر غړوي هم تورن کړی دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه هوکړې درې کاله پوره شول، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په دغه هوکړه کې له متحده ایالاتو سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ ناوخته د دوه هوکړې د دریمې کلیزې پر مهال په یو خبري کنفرانس کې وویل چې طالبانو له ترهګرو ډلو سره په تعامل په ځانګړي ډول د القاعده پخواني مشر ایمان الزواهری ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي. خو نوموړي د دوه تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل وباله. ښاغلي پرایس وویل طالبانو په دې هوکړه کې د غشان ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسیږي. دا کار باید وشي.
طالبانو پر هغه ژمنو چې د دوحې په تړون کې کړې وې عمل نه دی کړی. دوی په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه نامطلوبه ګامونه اخیستي. دا څرګنده شوه چې طالبانو د القاعدې مخکنی مشر ایمن الزواهری ته پناه ورکړه، په داسې حال کې چې دا د هوکړې ضد دی. طالبانو د دوحې هوکړه کې همدا ژمنه کړې وه چې د سیاسي مذاکراتو له لارې به یو توافق ته ورسېږي. دا کار باید وشي.
نت پرایس له طالبانو وغوښتل چې د دوهی هوکړې پر بنسټ له متحده ایالاتو او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي د غراض د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر د تیرې ورځې هغه څرګندونې هم رد کړې چې متحده ایالات د دوهی د هوکړې له ځینو ژمنو په سرغړاوي تورن کړي وو. ملا برادر ویلي وو چې امریکا د افغانستان ښېګڼه نه غواړي. ملا برادر د دوهی هوکړې د درېمې کلیزې په ویاړ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې امریکا د سولې د تړون په خلاف طالب بندیان په وخت آزاد نه کړل او د غراض یو شمېر طالب مشران اوس هم په تور لیست کې ساتلي. نوموړي وویل امریکا د دې ترڅنګ د افغانستان شتمني کنګل کړي او د ده په خبره نور هیوادونه هم ګواښي چې له افغانستان سره باید نیک تعامل ونه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی هوکړه درې کاله وړاندې د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. که څه هم طالبانو په دې تړون کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، خو د تیر 2022 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې را پیدا کړې. د کارپوهانو په باور دغه تړون چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړو وتلو ته لاره هواره کړه، د تیر جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهی هوکړه د طالبانو د قوت او د افغان حکومت د کمزوري لامل شوه، خو د دې وزارت ویان د طالبان د دوهی له هوکړې پر سرغړاوي هم تورن کړی وو. له دې سره جوخت درې کال وړاندې په دوحه کې چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون درېیم کلیزه لمانځل کېدله، په ویاړ یې په ځینو ولایتونو کې مشاعرې هم جوړې شوې. دغه مشاعره تېر ورځ د کب میاشتې په 10 نیټه جوړه شوې وه. په مشاعره کې د طالب حکومت د سیمه ییزو چارواکو تر څنګ ډېر قومي مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون کړی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې ګډه پښتو او دری مشاعره
لټړون وړاندې له دښمن سره کومې ضرورت زمو د یووالي د رښتې سره اړیکه لري.
دغه مشاعره له سم کب د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د درېیمې کلیزې په ویاړ جوړه سوې وه. په مشاعره کې د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو تر څنګ ډېری قومي مشرانو، لیکوالو، شاعرانو او د شعر و ادب مینوالو ګډون کړی و. په مشاعره کې د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وویل افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ غښتلو قوتونو ته په تاس لاس ماتې ورکړې او لامل یې د دوی د ملګرو اخلاص، رښتینولي او د حق لاره وبلله. نوموړي زیاته کړه امریکا او غربي متحدین یې د سختو جګړو له امله د دوهې تړون ته اړ سول او یاد تړون یې د افغانستان په تاریخ کې بې ساري تړون وبالو. هغه زیاته کړه نور د دې وخت را رسېدلی چې هیواد ته ترقي او پرمختګ ورکړو چې له نړۍ سره سیالان سو.
ډیره یوه تاریخي او مهمه ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په غزنی کې د مشاعري غونډه درلوده. ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو پکې ګډون کړی وو. خوندور مجالس وه. ټولو خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول.
په یاد مشاعره کې د غزنی ولایت شاعرانو سربیره د ګاونډیو ولایتونو، میدان وردګ، پکتیا او پکتیکا ځینو شاعرانو هم خپل شعرونه زمزمه کړل. دلته یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو د دغه ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو څخه وغوښتل چې په غزنی ولایت کې دې دغه ډول مشاعرې زیاتې کړي چې د ادب مینوال وکولی سي له دې لارې خپل شعرونه د خلکو تر غوږونو ورسوي. درې کاله وړاندې د کب میاشتې په 10 نیټه د طالبانو او د امریکا د متحده ایالتونو ترمنځ له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د نږدې 60 هیوادونو او سازمانونو د استازو په وړاندې لاسلیک شو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په پانه چپته یا ازادي رادیو .com د هلته هم وګورئ او ولولئ. د دې ترڅنګ پر فیسبوک باندې زموږ خبرونه پر فیسبوک .com، همدارنګه په ټویټر کې پی ای ازادي رادیو، او همدارنګه په انستاګرام کې هم موږ انستاګرام _PA باندې موږ پیدا کولی شئ. هلته زموږ خبرونه تعقیب کړئ، واورئ او وګورئ. اوس هم د نوربس ته پروګرام دی چې زموږ همکاره ملالۍ بشیر به پکې ستاسو کوربه وي. په دې خپرونه کې موږ عموما د ښځو د ژوند او همدارنګه د ښځو په ستونزو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې د دې خپرونې په اړه باندې که کم نظر لرئ، د ازادي راډیو واټساپ ته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به ستاسو پیغام حتمن خپور کړو. ملالۍ جانې، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
مننه فریده جانی، سلامت اوسی. اوریدونکو، نور بس دې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې د ښځو پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو بحث دی.
نور بس دې شکسته سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا هم شرغ لاس درته وایم. نور بس د خبرونه ده د ازادي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې زملالی بشیر يم، او د خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. آیا د طالبانو پر ضد به د نړیوالو اقدامات په افغانستان کې د شوزو د حقونو وضعیت بدل کړي؟ پر دې موضوع باندې به خبرې کوو. تر دې مخکې چې خبرونه پیل سي، د موضوع په اړه به یو څو خبرې وکړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ویلي دي چې اروپایي ټولنه د طالبانو په رژیم کې پر هغو کسانو د سختو بندیزونو لګولو هڅې کوي چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. میرمن بایربوک دغه څرګندونې د فبروري په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 250 غونډه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته وکړې. تر دې مخکې یو لسو ښځینه وزیرانو په دې وروستیو کې پر طالب چارواکو ژغ وکړ چې سمدستي پر افغان ښځو بندیزونه لیرې کړي. د مونیخ په امنیتي غونډه کې دوی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د عامه ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د رول د له منځه وړلو په خاطر د طالبانو هڅې وغندلې. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د محدودیتونو په غبرګون کې امریکا د فبروري په لومړۍ نیټه د طالبانو پر یو شمیر اوسنیو او پخوانیو غړو د سفر د بندیز لګولو اعلان وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مرستیال رامیز الاکبروف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته په یو آنلاین غونډه کې ویل چې تر اوسه د نجونو د زده کړو په تړاو کوم هڅونکی خبر یا پرمختګ نه دی لیدلی. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د اگست په 15 نیټه واکته ورسېدل، لومړی یې د ښوونځي دروازې تر شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ وتړلې، بیا یې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او په همدې توګه یې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تفریحي پارکونو ته د ښځو او نجونو له تګه، او د طالبانو په وینا له محرم پرته پر سفر بندیز د طالبانو د حکومت یو بل اقدام دی چې د ګڼو افغانانو او دارنګ د نړیوالې ټولنې له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. د طالبانو پر ضد د نړۍ اقدامات په افغانستان کې د شوتو د ژوند وضعیت بدل کړی او کنه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوتو د حقونو فعالانی فروزان داودزی، شایسته صافی او لطیفه خورم وردک نن زموږ میلمنی دي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دې موضوع خپل نظرونه را سره شریک کړئ، یا هم د ازادي رادیو واتساپ شمیرې ته تاسو کولای سئ چې خپل پلیکلې بڼه او یا هم ژغیز پیغامونه پریږدئ. د ازادي رادیو د واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا هم تاسو ته د ازادي رادیو د واتساپ شمیره اعلانوم، 00420221240601. پر دې شمیره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ، او که هم پوښتنې لرئ موږ به یې راواخلو. د دوه خپلو میلمنو څخه به ستاسو پوښتنې مطرح کړو. اوس هم آغلی داودزی له موږ سره د تلیفون له لارې په سټوډیو کې وصل شوې ده. آغلی داودزی، تاسو ته ښه راغلاست وایم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. مننه. د نور بس دی خبرونی لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واوریدل چې د جرمني د بهرنی چارو وزیر ویلي دی په دې ورستی کې چې اروپای ټولنه غواړي چې پر طالبانو باندې نور بندیزونه هم وضع کړي، ستاسو په نظر دغه به څومره د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې دننه مرسته وکړي؟ آیا فکر کوئ چې دا به کومه مرسته وکړي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب تاسو محترم او ملمنو او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا افغانستان د ښځو فعلي وضعیت البته هغه سرحد ته رسیدلی چې نور واقعا د تحمل وړ خپل ښځو ته هم نه دی، او نه یوازې چې افغانستان په ښځو باندې دی څومره منفي اغېزې پریښي وي، بلکې د افغانستان په ټول ملت باندې منفي اغېزې لري. مګر دوی ته چې آیا د نړیوالو فشارونه او یا کومه مسله چې دوی مطرح کوي دا څونه د افغان ښځو په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي؟ افغانستان نظر په دې چې یو خودکفا مملکت نه دی او یو فقیر مملکت دی. دلته هغه ملکونه یا قدرتمنده ملکونه په افغانستان کې سلسلو کې تاثیر ګذاره دي، او دوی کولی شي چې د افغانستان سره د مذاکرې د لارې دغه فعلي مشکل چې د ښځو د تعلیم، تحصیل او د کار موضوع ده حل کړي یا د پای نقطه ورته کړي. مګر مهمه خبره دا ده چې دا کومه غږونه چې مونږ اورو یا کومه مسایل چې مونږ د ملل متحد اورو نو د دې ته هرکلی کوو، اما هیله مو دا ده چې دا په دې شکل باندې نشي کولی د افغانستان خلکو ته د قبول د منلو وړ وي او یا ډېر تاثیر ګذاره وي. په دې چې کله یوه موضوع یادوري کېږي بیا د هغې په تعقیب باندې البته څو ورځې اصلا کومه موضوع نه وي، بیا څو ورځې بعد د ملل متحد د سرمنشي د خوانه یا د معاونین نو دو طرفه یو موضوع یادواری کیږي. زه فکر کوم دا وضعیت که په دې شکل باندې چې فقط د یو یادواری په سطحه باندې او قوي اقدامات نه وي نو دا ناخواله به لا هم پسې زیات شي او ښځې به د دې نه هم په بدترو حالاتو کې شي چې نن ورځ موږ او تاسې وینو.
مننه آغلی داودزی. تاسو ویل چې جدي اقدامات باید وسی او اجرایوي بڼه هم ولري، ستاسو په نظر د سفر د بندیزونو ترڅنګ هغه کوم څه دي چې نړیواله ټولنه کولای سي چې طالبان و دغه ته آماده سي چې د ټول افغانانو حقونه پر ځای کړي؟
کله چې موږ او تاسو د دوه تړون تر شو هغه تعهد و چې د نړۍ او د طالبانو د امارات یا اسلامي حکومت ترمنځ انزا شو، او په هغه دوران کې موږ او تاسو شاهدان یستو چې د خلیلزاد صاحب مقرر تګ راتګ و، البته د مشرانو سره ناستې وې هغه وخت کې د دوه کې د دوی ناستې وې. دا داسې یو حالت نه دی چې دوی مخکې نه د نړۍ سره په اړیکه کې نه ول، دوی مخکې نه د نړۍ سره په اړیکه کې ول، او دوی هغه مسایل چې باید پې خبرې شوي یا نن ورځ ښځې ورسره لاس او ګریوان دي دې باندې خبرې نه دي شوي. نو کله چې خبرې شوي دي او کله چې تعهد امضا شوی دی، ولې دغه تعهد په هغه شکل باندې نه عملي کیږي؟ ولې دغه موضوع کې تغییر راغی؟ نو دلته مسؤلیت راګرځي بېرته خلیلزاد ته، بېرته هغه ملکو ته چې دوی په دغه تړین په امضا کې شاهدان ول، او دلته یو تعهد واخیستل شو. دلته د دوه په تړون کې دا وویل شو چې د ښځو حقوق باید محفوظ وي. نن ورځ هم اسلامي امارت د دې ادا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حق ورکړی دی، اما که راشو د عمل ساحې ته داسې یو څه خو موږ نه لرو په لاس کې. نو ولې دغه مسایل په وضاحت سره د دوی سره نه مطرح کیږي؟ ولې خلیلزاد صاحب بېرته د هغه تړون چون د هغه تړون مسؤلیت د ده په غاړه باندې و، او دی هغه څوک و چې یو طرف د تړون و، دی ولې اقدامات نه لري؟ یعنی په لنډه کې څرنګه چې تاسو هم پرون د دې تړون تاریخ خو شاید اورېدلي به مې د رسنیو د تاریخه چې خلیلزاد صاحب ویله چې دا امریکا متحده ایالات همداسې لازمه وګڼله، مګر دا دی چې د افغانو ښځې دلته څونه متضرر شوې، په مجموع کې افغان ملت څونه متضرر شو چې په هغې کې زیاتترین ضرر افغان ښځو اطفالو ته ورسېده، ماشومانو ته. نو دغه په مقابل کې دوی هم مسؤلیت لري، ولې دوی د دغه مسؤلیت د ادا کولو دپاره په دقت سره اقدامات نه کوي؟ دا سمه ده چې مونږ د دوی خبرې هر کله اورو، یا کومه وزیران د ښځینه وزیران د مختلفو ملکونو چولې دوی خپل غږ پورته کړ، مونږ د دوی د غږونو هرکلی کوو، اما په همدغه شکل باندې مونږ هم تل غږ پورته کوو. مونږ په وار وار د اسلامي امارت سره ناستې درلودلې، مونږ تر اوسه کوم منفي جواب نه دی اخیستی، اما هغه جواب چې مثبت نه وي او هلته مونږ مثبت پایلې ونه لرو، داسې فکر وکړئ چې هغه جواب هم د منفي په شکل باندې دی. نو دلته د نړیوالو کومه اقدامات چې کیلن کوي دوی زما په نظر دا د قبول وړ نه دي. باید داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هلته طالبان حاضر مذاکرې ته شي، او دغه وضعیت چې کیلن ښځه ورسره لاس او ګریوان دي دلته خاتمه ورکړل شي، ځکه افغانستان کې په فعلي شرایطو کې د ټول ملت یوازینۍ هیله البته دغه یو شل ورځو باد ته ده، که چیرې بیا هم ملت ناهیلی شي او مکتبونه چې په افغانستان کې زیاتره منطقې سرسیره وي او د سړو سیمو مکتبونه د اول د عمل یا درېیم د عمل باندې شروع کېږي، که چیرې درېیم د عمل مکاتب شروع نه شي او په ضمن د دې کې د ښځو د کار برنامې جوړې نه شي، ښځې په همدغه شکل باندې چې د کورونو د دروازو تر شا بې پاتې شي، نو دا به ډېرې ناخوالې هم ولري. او په ضمن کې په افغانستان کې په مجموع کې نه یوازې د افغان ښځو بلکې د ټول ملت په ژوند باندې به ډېرې منفي اغېزې کېږي.
مننه آغلی داودزی، زبیرت تاس ترازم اوز هم لمر سره آغلی شایسته صافی او آغلی لطیفه خورم وردک سایب دواری وصل سوی دید تلیفون للاری تاس دوارو تا هم شراغلاست وایم. آغلی لطیفه خورم وردک سایب تاس خبه پشتنه وکم چه لکه تاس چه واوری دل ده جرمانی ده بحرانوی چار وزیری ویلی دی چه دوی فشار آوری پا اروپایی طولنه که چه باید پر طالبانو باندی نور باندی زونه هم وز اسی. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مرستیال ویلي دي چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو هیڅ داسې هڅونکې یا پرمختګ خبر نه دی اوریدلې یا لیدلې. د دې خبرو په تړاو باندې ستاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو څه فکر کوئ چې د بهرنیو دا ډول بندیزونه چې دوی غواړي چې پر طالبانو باندې زیات کړي، دغه بندیزونه به د افغان ښځو له وضعیت سره په افغانستان کې د نن څه مرسته وکړي؟
سلامونه ارنیکی هیله ملالای جان، تاسو ته ستاسو درنو میلمنو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ده هیله ده چې شوی. نو پر دې تاسو موږ مخکې هم ډیر بحثونه کړی دي، نو په دې جریان کې موږ شته یو چې هغه څوک چې د دې خوار ولس او د دې ناهیلو مېرمنو په خوا کې دي موږ یې مننه کوو، همیشه خپل غږ اوچت کړی دی. نو اوس بیا هم موږ د دوی سره یعنی چې څومره یعنی مصاحبه وي دوی خپل غږ اوچت کړي، زه ورته ناهیله یم، لکه مخکې مصاحبه کې ما لږ هیله مې درلودله، ورته خوشحاله وم، خوز می یعنی پا هیچ هیله ورته نه لرم چې دوی به دا خبره هم ومني کنه. طالبانو اصلا هدف یې دلته معلوم نه دی چې دوی څه کول غواړي دلته، دوی د دې مظلوم ښځو او نجونو نه څه غواړي. خو که چیرې دوی بیا هم یو لاس شي یو غږ شي، کیدای شي کوم اثر ورباندې ولري د نجونو د تحصیل په خاطر او د میرمنو د کار کولو په خاطر. خو ځکه چې دا تر څو چې دوی دلته راغلی دي همدا ښځه او جنۍ ده، افغانه مېرمنه افغانه جنۍ، درس تحصیل او کار، خو تر اوسه پورې موږ کوم داسې لاسته راوړنه موږ نه لرو. که هغه په هېواد دننه دي او که د هېواد نه بهر دي، موږ هېڅ لاسته راوړنه نه لرو. نو په دې خاطر زه ډېره ناهیلی یم چې موږ پوره کوشش کړی دی خو لاسته راوړنه متاسفانه موږ نه لرو. او هغه زم خويندې چې په بهر کې دیغه هم خپل غاګو چت کړی دی حکومت لاسراوړنه نه لري. اوس ټول دا پښتنه راځي دوی ته امارت اسلامي ته چې آیا دوی څه کول غواړي؟ که د دوی هدف دا وي ځکه مخکې موږ دا ترې واورېدل د رسنیو څخه چې دوی وي موږ یعنی په ترتیب باندې مرحله په مرحله موږ دا ټول مشکلات حل کوو او موږ به د نجونو پر مخ د پوهنتون او ښوونځیو دروازې خلاصې کړو، خو د وخت په تېرېدو سره د هغو هم کومه نتیجه را ونه وتله، لکه هغه خبرې هم عملي نه شوې. نو دوی هر څه چې تر امر ثانی پورې آخر د امر ثانی تر کله؟ افغان میرمن افغان جون هم نو د صبر او حوصله نه د نور امتحان نه اخلي د امر ثانی تر کله؟ په اوسنی شرایطو کې چې کله دوی وی چې موږ کله چې دوی یعنی امارات اسلامي کله چې جمهوریت ختم شو امارات اسلامي را اینو د مکتبونه د ښوونځي د دوی پر مخ وتړل شول، البته د نجونو، نو دوی وی چې موږ دوه مرحله په مرحله ترتیب جوړو په اسلامي لباس کې او درس و هڅې خدا خبره وي کې خدا نن ورځ د کوم دی هغه خبره عملی شوه نه. اوس چې کوم بیا وروسته دغه نه امتحان واخستو چې موږ کدون جون دولسم ټولګی نه دی لوستای خو موږ ترې امتحان اخلو چې دوی ته یعنی سند ورکړو د دولسم ټولګی، هغه امتحان هم دفتن شو چې شاگردانو اصلا ورته آمادگی نه و نیولې، لکه استادان متوجه نه وو چې کوم سوالونه زنګ په خپل سر، خو دغه هم چې نه پوهېږم کومه لوبه وه دغه لوبه یې سر ته ورسوله. وروسته د دو نه چې د نجونو د کانکور د ازموینې مسله وه، د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازموینه کې د نجونو نوم لیکنه تر امر ثانی پورې وځنډوله. کوم امر ثانی؟ آخر د نجونو نه څه غواړئ؟ دې ته خو پرېږدئ. د ډاکترانو البته د ښځینه ډاکترانو د اکسیټ امتحان و، نو هغو کې هم وې چې کارت واخلی کارت واخستو خو د شمولیت اجازه ورته ور نه کړه. نو دا امر ثانی تر کله؟ خو موږ اوس د نړیوالو نه غواړو چې دوی ته دا محدودیتونه کوم چې ورته ایجاد کړي دي دا بسنه نه کوي. دوی ته باید داسې محدودیت ایجاد کړي چې دوی خپله پوه شي چې موږ دلته څه کول په کار دي. موږ باید څه وکړو؟ موږ د دې ښځو انجونو نه نور څه غواړو؟ ولې د دوی حق څه دی؟ دوی تر اوسه هم د دوی په حق نه پوهېږي. او دلته چې دوی وایي چې موږ هر څه دی نه، چې کله پوښتنه وشي چې دا ولې، دا دوی ولې جواب دوی نه لري چې موږ ته وخت راکړئ، نو تر کله پورې وخت؟
مننه.
تر څه وخته پورې وخت؟
بله مننه ډیره اغلی وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی شایسته صافی، تاسو ته هم شراغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنه یاست. اغلی صافی، تاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکم چې د نړیوالو بندیزونو چې پر طالبانو باندې زیات سي، ستاسو په نظر آیا دا به د افغان ښځو د وضعیت سره مرسته وکړي؟ د دوی د حقونو په ورکړه کې به مرسته وکړي؟
سلام علیکم، سلام تاسو ته سوریدونکا او درنده میلمانه دوی ته ډیر زیات مننه او بخښنه چې زه کور کې نه وم. خبره دا دی وو که واقعا که رښتیا د بهرني فشار ډیر طالبان باندې او مخصوصا د قدرتمن هیوادونه لکه روسیه، امریکا او اروپا، انګلستان او داسې نور هیوادونه که فشار دی روړي د طالبانو باندې، حتما سونزه حل کیږي، مخصوصا د ښځو سونزه. که کوم قانون، که کوم هغه پریکړه که هغه نور هیوادونه وایي چې د طالبان باندې عملي کی، خو هغه خبرې دی په هغه حکم چې د ښځو ته اجازه ورکړي مکتب خلاص شي، ښځو باید تعلیم وکړي، انجونو او ښځو باید کار وکړي. کوم دا قانون ومني د طالبان، کوم دا مقررات چې بهرني هیوادونه وایي، زما په نظر 100% دوی باندې اغیزه کوي، هغوی د بهرني خبر دوی مني. مګر تر اوسه پورې سم فشار دوی باندې نه دی راغلی، کوم څنګه فشار چې موږ غواړو. ولې دا بهرني هیوادونه خودونه قدرت لري که اوسې په یو ورځ ټوله ستونزه حل کوي؟ دوی د افغان هیواد د افغان میرمن د افغان د خزونه دوی احیرانه چه شی غواړي نور د چه په هغه کې ده انتظار ده یوازې همدا انتظار هغوی ته پاتې دي چې همدا وګوري چې د افغان میرمن مړ سي نو د نړۍ د ولار سي نور چه پاتې نه ده جامعه نه بیخي هست شوی ده هېڅ شی پاتې نه ده که د امارات په تمه اوسو دوی خو یوازې همدغه دوی قانون ده چې مونږ یو چوکات شرعي چوکات جوړ کړو تر کله پورې دا دوه کړه سو تر اوسه تاسو د شرعي چوکات جوړ سوی نه ده چې د انجونو ولرسي تعلیم کې د ښځو ولرسي خپل کورنۍ ته یو حلال لقمه پیدا کړي دا یوازې ته امر ثانی پورې تر کله امر ثانی پورې په خله کې وای مګر عمل نشته دا نوی حکم چې صادر کړي وای یوازې هلکان کولی سي خپل درس تعلیم ته ادامه ورکړي نو دا انجونو به شي کیږي د دوی آینده به شي کیږي آیا پاینده کې موږ یو انجینر ډاکټر دې شي ته مرتي نه لرو دوه ښځو ته یوازې هلکان کولی سي د ښځو ډاکټر ووسي هلکان کولی سي د ښځو هغه شرعي کارونه خلاص سي خلاص کړی او غوی سره مرسته وکړي په داسې مونږ په داسې جمعیت کې ژوند کوو زمونږ اجتماع جمعیه هوا داسې واده چې هر ارګان د هر طبقه د هر پنځه فاکولته کنارینه اوسې که خزینه مونږ اړتیا لرو باید دوی کار وکړي د دوی غلطه قانون د دوی غلطه عمل د دوی غلطه عمل د اخیستل د قرآن د شریعت ده دوی مطابق د شریعت د قرآن په اساس دوی عمل نه کوي که کدا بهرنی هوادونه وګوري کولی سي طالبان باندې فشار او دا ټول مرسته چې دا باید زبند کې پرې د افغانان ک بي وزله کورنۍ دا ک غریب فقر نادر هر څو جار شي دی پرې د مرسي وګینه مګر دا چې تاسو دی او خانه وای چې موږ فشار راوړو موږ طالبان پر رسمیت نه پیژن او دوبل خو دوی ور سره مرسته کوي دا سره قام مو فشار ده دا په دغه سیالات خو موږ سنځم حل کولی نسو خدا یو کار باید زوی وکړي که دوی باندې فشار راوړي چې دا ټول مرسته باندې کې اتمان سل د امارات د خارج د بهرنیو د امدی امریکا د انګلستان د نورې بهرنیو ودونو اروپایي قانون او هر شي چې مقررات پرې دی هغه قبول کوي مګر تاسو موږ چې ګورو په رسنیو کې په خبرونو په ټول ځای وایي چې موږ د امارات په رسمیت پیژنه د بلې خوا د هر هفته هر میاشت دوی ته ډالرونه رسوي کومکه او کاشک د همدا ډالر د شیان وایي د بل خبره چې دا په طالبان راس نه رسیږي خو اوس د همغه حکومت طالبان په لاس نه راځي نو د چا په لاس دي په بانکونه ځي خو بانک د چا په واک ده طالبانو په واک ده کاش په همدا کومکونه همدا مرسته غریبان دوی ته ورسیږي زه په سترګو ګورم په ولایت په مرکز کې مونږ داسې خیانت داسې ستونزه ګورو آیا په ولایتونو کې داسې ستونزه نه ده د دې نه ډېره ستونزه په ولایتونو کې زموږ شته چې دوی اوزګار دي یو کورنۍ خپل یو لقمه ډوډۍ نه لري خپل ماشومان ته ورکړي خلک د خپل بیکاري نه خپل ځان وژني تختې دیوات نه ځي فرار کوي خو نو مونږ څه په انتظار مونږ اوسو نور داسې ډېر وضعیت په افغانستان کې خرابه ده که غواړي دوی وقان افغانستان سره مرسته وکړي باید استوسم فشار دوی باندې راوړي
مننه ډېره زه اوس هم وګورم چې که زموږ سره کوم اورېدونکی وي اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو بحث نور بس دی روان دی اوس هم یو اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم محترم ملالی بشیر خور سلام علیکم که ایلی تاسو تا و محترم و نلمانو تا و دازادی و عرادی و عبردین کتا ولندیکو و کشمیر خان زرمالوالم لخیبر پختونخوا هاری پرنا میاری کنی ولی
ډیره مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د موضوع تاسو ته معلومه ده نور بس د خبرونه روانه ده که تاسو کومه پوښتنه یا تفسیر لری مهرباني وکړئ
نو موضوع خو ما ته معلومه ده ځکه ملالی جانې دا د ما اصول دی زه مخکې سکله تلیفون کوم بیا نه مخکې د پروګرام په اصولو باندې ځان پوه کوم موضوع باندې ځان پوه کوم بیا تلیفون کوم
مهرباني وکړئ
اورې
بلې ستاسو
سره مشوره او دغه اکثره خوندې شې دي مطلب په دې اوسني امارات اسلامي باندې ډېر تنقیدونه نیسي نو د ما یو لنډ نظر دا ده که چېرته د وخت په راکولو سره د ما یو لنډ نظر دا ده چې تر کومه ځایه زه معلومات لرم یا ټولو هېوادوالو ته معلومه ده دغه تېرو اداره چې وه پوهېږو چې څومره فجایې وي څومره زور زیاتی له خزر سره سوای د بل هیڅ وخت کې بنې سوای ځکه لپاره دې تاسو ته معلومه ده تاسو خو خامخا خبرونه وړاندې کوئ راپورونه جوړوي حتی داسې وخت راغلی ده
معلومات دا تاس چې ورکوې دغه موږ نسو تاییدولی د رادیو دا لارې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې یا ستاسو نجونې مکتب ته ځي؟
بالکل جی تعلیم سره خو دی
او تر شپږم ټولګي پورته نجونې ستاسو په کور کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لري؟
د مخ کور کې خو نشته ځکه کور کې خو دمره کور کې خو نجونې وړې دي لویې نه دي مطلب لویې شوې غو کړی ده
او که لویې سي تاسو غواړئ چې ولاړې سي نجونې ښوونځي ته که مشران سي غټانې
ولې نه د دې خو موږ
دا اوس د ستیچ په افغانستان کې څه حالات روان دي؟ د نجونو پر مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه د انتقاد وړ خبره نه ده؟
د انتقاد وړ خبره خو ډېره ده خو دا داسې ده چې نا امیدي هم نه ده پکار ملالۍ جانې ځکه لپاره د دې چې امارات غواړي چې دغه د نجونو په مخ باندې ښوونځي خلاص کړي خامخا به د دې ته اجازه ورکوي په دې باندې زه اطمینان در کوم خو دومره پروپاګنډ لکه دغه خوندې شکوي یا بعضې مثلا
ستاسو په نظر دا د ښوونځیو بندېدل دغه پروپاګند یو حقیقت نه لري او دغه چې ښځې د کار څخه راګرځول شوي دي او خلک اقتصاد یې بحراني دی ستاسو په نظر دغه که تاسو افغانستان ته ولاړ سئ وګورئ زما په نظر باندې دغه به بهتره وي چې هلته څه حالات روان دي. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی کشمیر خان صاحب. اوس هم ګورم که یو بل اورېدونکی وي فکر کوم چې نور اورېدونکي نسته. مننه کشمیر خان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اوس هم بېرته راځم د خپلو میلمنو پر لور. اغلی داودزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم تاسو موږ د یو اورېدونکي خبره واورېده دوی وویل چې ښځې بې ځایه انتقاد کوي او د دوی په نظر باندې دغه دوی د پروپاګند ټکی حتی یاد کړي تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
البته دې سکه به ووایم چې زه نه پوهېږم چې مونږ څه ګناه کړې خدای پاک مونږ ته داسې نیکبخته یا بدبخته ووایم همسایه را په نصیب کړی ځکه پاکستان تل ادعا همدا ده چې افغانستان کې باید مشکلات وي افغانستان نجونې باید تعلیم ونه کړي افغانستان نجونې باید تحصیل ونه کړي په افغانستان کې جهاد روا دی اما دا چې د تورخم نه اخوا څه کېږي هغه ټول دوی ته روا دي ټول د اسلام په چوکاټ کومه ناخواله چې نن ورځ افغانان ورسره مخامخ دي هغه دوی درک کولی شي مونږ په پښتو کې وړې ښه اصطلاح لرو ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلیږي د دوی خپل نجونې مکتبو ته ځي د دوی خپل نجونې اصلا ایجاب نه مراتی مونږ خواکه کمتو مو اما مونږ تاسو په رسنیو کې اینو پاکستان کې سفرونه کړي چې پاکستان کې په څه سرحد ازادي روانه ده دوی هیڅ نه وفتوا د پاکستان څکه اول تا خره نو ورکرینې ورکی او همیشه دې متوجه د افغانستان دي چې افغانستان کې باید اسلامي نظام راشي افغانستان کې پروپاګاندا او هم دې شکل باندې نو دې وروستاز ما ویل دی چې تاسو کوم اسلام چې مونږ ته غواړي هغه چې اصلا په اسلام کې شته نه اما تاسو غواړي چې افغانان باندې باید تدقیق شي د دې لپاره چې افغانان پس پاتې شي د خپل ټولنه کې نو تاسو لطفو کې د اسلامي وجیبې په اساس باندې هغه خپل اسلام مراد کړي اده اقل یو متوسط اسلامي ایجاب او یو متوسط اسلامي ژوند خپل لورګانو خپل ښځو ته خپل ځان ته غوره کړي نو اضافه د دې نه زه فکر کوم نور به څه وایي ځکه افغانستان نن ورځ په ډېرو بدو شرایطو کې دی څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ تېر شو او زیاتر عاملین یې همدغه وو چې افغانستان پاکستان تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړله افغانستان افغانان پاکستان ته مهاجر شول د یو اسلامي ملک په عنوان دوی ته پناه وړله اما دوی همیشه د هغه آخرین نقاطو نه چې د هغې نه استفاده نه وه استفاده یې وکړله او اوس هم د همدې مسایلو په تعقیب کې دي نو متاسفانه چې دا ډېره دردونکې موضوع ده ځکه په پاکستان کې مکتب شته دی اما دلته د دوی په نظر باندې دا خبرې افعات دي یا فرضاً دا خبرې مبالغه ده او کومه حقایق چې مونږ وایو هغې ته دوی نوره هم منفي بڼه ورکوي.
مننه. اوس هم ګورو چې یو بل اورېدونکی له موږ سره دی. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
خیر دی، السلام علیکم. تاسو مېلمنو اورېدونکو ته خوندو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
لرم خواله ما ډېر کوشش وکوي چې دغه د مدرکم ډېر پاتوم نو پروګرام کې دغه ځکه حکیا زابلي خبره کوم غدا وجده چې دلته دا خوند وویل چې دا پیار بیا په امریکایان یا وسان پر طالبان راوړل بیا به د فزو کوک ورکې متاسفانه چې دوی د کفارو سره کومه کوالي کومه کفارو ته مراجعه کوي او امیر المؤمنین دونه ناپوه بولي یا دونه بیا دغه بولي چې دوی په دغه نه خبر هغه خو د قران او د حدیثو ما له مخم درته ویلي دي فساد سره ما خبرې کړې دي وسند ته کوم چې قران او حدیث او اسلام حقوق ورکړي دي هغه ښځو ته هغه حقوق رسیږي او پاتې دارکم چې دی دارکم ګل د کښکره بارګزی یا صافی یا پلانکی
موږ دا خبرې نه تاییدولای شاغلې تاسو چې موږ ته زنګ وهلې دي ډېر مننه د ازادي رادیو د لارې موږ تاسو نظرونه اخلو پښتني انتقادونه هرڅه نظر چې تاسو لري موږ اخلو تاسو کومه پښتنه لري وکړي او تاسو دغه پښتنه چې تاسو په نظر باندې د طالبانو امیر المؤمنین تاسو یاد کی چې شاغلې هیبت الله اخونزاده نوم لري د هغه د پالیسی تاسې د قران او د اسلام پالیسی یاد کړه په دې برخه کې به زه تاسو دغه پښتنه د خپل ملمنو څخه واخلم تاسې د زموږ د اوریدونکو خبره واوریدله اغلی وردک که تاسې د دوی دغه پښتنې ته ځواب وایست چې تاسو په نظر آیا واقعا هم د شاغلي هیبت الله خونزاده فرمانونه د اسلام د نگاه څخه دي؟
مننه ملالای جان، ما د دوی غږ واورېدو. نو دوی پر موږ باندې دا انتقاد کوي چې ګویا موږ په امارت اسلامي باندې پروپاګند ورپسې کوو. نو په پښتو کې به یو متل وي چې حقیقت تریخ دی. دا حقیقت دی وروره، په دې هیڅوک هم سترګې نه شي پټولی. ولې په قرآن کې د ښځې د نجونو حق نشته؟ دوی د ښځو د نجونو حق ورته ورکړی دی. آیا په قرآن کې نه دي چې تعلیم په نارینه او په ښځینه باندې فرض دی؟ آیا دا په قرآن کې نه دي لیکل شوی؟ دا پروپاګند دی. او موږ کله داسې کومه وخت ملالۍ جانې دا زما څومه مصاحبه ده تاسو سره، او ما په دې کې ویلي چې تر څو دوی خپله ځان اصلاح نه کړي، دوی خپله په دې قرآن باندې عمل ونه کړي چې دوی نورو ته یادوي، نو موږ د نورو نه څه وخت موږ د نورو نه مرسته غوښتي؟ د هغو پسې یو، موږ دلته یو، موږ الحمدلله موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو. زموږ خواهش هم دا دی چې امیر المؤمنین ښاغلی هیبت الله اخندزاده نو څنګه زموږ اواز نه اوري؟ دا چیرته دی؟ دا محترم دوی ولې دا د میډیاګانو په رخ باندې دوی ولې خبرې نه کوي؟ دا چیرته دا د کوم ځای نه خبرې کوي؟ آیا دا په حکومتدارۍ باندې پوهیږي؟ موږ حجاب غوښتی دی، موږ قرآن غوښتی دی، موږ امن غوښتی دی. نو د قرآن په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې دې زموږ حق راکړه. چیرته دی؟ ولې د دوی، ولې د افغان جنۍ او افغان مېرمنه د دوی خور او مور ده، دا په نړۍ کې یادیږي، دا غلی چیرته دی؟ دا ولې دا نه ویني چې خور او لور ته یې ښځې ته په سپک نظر کتل کیږي؟ نړیوالو ته څه ضرورت دی؟ دا چیرته دی چې دا د دوی آواز نه اوري؟ موږ هیڅ کلام انتقاد نه دی ورباندې، یوازې حقیقت هم ویلی دی. بیا یې وایم، بیا یې وایم، بیا یې وایم، ښه دی واوري، ټول دې واوري. تر امیر المؤمنین یې نیولې ده چې هر څوک دې دا آواز دې زما واوري. ما د قرآن په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې، ما خپل حق، د خپلې خور حق، د خپلې مور حق غوښتی دی. د افغان مېرمنې، د افغان جنۍ نوم چې په نړۍ کې وخت نړۍ لړزوي، هغه که د حجاب نه ده، که د اسلام نه ده، که د پرهیزګارۍ نه ده، که د اخلاقو نه ده، د هر څه نه ده، امیر المؤمنین په دې نه پوهیږي.
بهترین جا په افغانستان کې دی. په جمهوریت کې موږ مسلمان وو، اوس هم موږ مسلمان وو، الحمدلله بیا هم موږ مسلمان یو. دا څو میاشتې چې دلته امارت اسلامي راغلی دی، د خلک مسلمان شوي دي، د ایمان راوړی دی. که آیا دا مخکې دا مسلمان وو؟ د تیرې زیاتې خو به راځي، د حکومتدارۍ خو به تغییر کېږي. نو موږ داسې نه شو کولی چې اوس دلته امارت اسلامي دی، سبا بل حکومت راځي، نو موږ به ټول وژني، به موږ به ټولو باندې د کافر نومېږدي، یا به موږ ټول قاتلان وو، یا به موږ ټول بس داعش او هغسې خلک وو، چې ځکه موږ د امارت اسلامي سه دلته په دې هېواد کې ژوند کړی دی. دا هیڅ عقل او منطق دا خبره نه مني.
مننه.
کله اوس جمهوریت للی دی غلی بشیر صاحب، نو په موږ باندې دوی د کفر نښان نه شي لګولی چې موږ آیا کافران وو؟ موږ د دین او د اسلام د هیڅ نه یو خبر.
مننه ډیره اغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم له موږ سره یو بل اوریدونکی دی، د دوی زنګ به واخلو او بیا به بیرته میلمنو ته راسم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلی زموږ غږ تاسو ته ستاسو ژغ موږ ته راځي، د راډیو ژغ کښته کوئ او زموږ سره خبرې کولای سئ. خپل نوم ووایاست او د کومه ځایه څه مو زنګ وهلی دی؟
بلې، محب الله یم، د هلمند ولایت نه.
محب الله صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. تاسو د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه اوري. تاسو که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
بلې، پوښتنه مو دا ده، کومې مبارزه چې دی روانه کړې د خپلو حقونو په باره کې، نړیوالو څه غواړي یا طالبانو څه غواړي؟ دا خو ورته رسېږي، طالبان وایي موږ هڅه کوو. د دوی لپاره به یو داسې د امن فضا چې دوی وکولای سي کار وکړي او مکتبو ته ولاړ سي، موږ یو داسې فضا ورته برابره کوو تر هغو پورې دوی لپاره صبر پکار ده، تر څو صبر وکړي.
مننه محب الله صاحب. ستاسو په کور کې نجونې شته چې مکتب ته ځي؟
بله، او په خوات لوی مکتب ته تللی، مکتب ویل خو متاسفانه وسنست نه دي وړي دي هغه دي مکتب ته.
شه، تاسو څون نور څومره کلونه صبر کول غواړي چې شونځي پرانستل سي؟
نو هغه چرڅو کال وخت یې نو ونیول، کال به ونیسي، میاشت به ونیسي، خو مثال چې صبر ورته وکړي انشاءالله کار به وسي.
آیا فکر نه کوئ چې دغه کلونه چې تیریږي د دینجونو وخت ضایع کیږي او بیا کېدای شي چې د انجونې غټانې سي او واده سي، د دغه پر ځای چې بیرته و ښوونځي ته ولاړې سي؟
نو هغه چې کلی وخت یې نو تیر سي، د ښوونځي او د دغه وخت یې تیر سي. ځینې داسې ته مثال اوس د دولسم صنف لپاره وي، د هغو څه دوی کوم ازموینه واخیستله، ځینې به دغسې نورې په یولسم او یولسم صنف کې کال په کال چې مخته ځي ازموینې لپاره به یو بل پلان ورته جوړ کړي، د پلان نه به سم کار واخلي.
بلکل. او آیا فکر نه کوئ چې په راتلونکو یو یا دوه نورو کلونو کې، کله چې هیڅ فارغین موږ ونه لرو د دولسم ټولګي څخه، هیڅ نجونې به بیا نه وي چې ولاړې سي پوهنتون ووایي؟ آیا فکر نه کوئ چې دغه د افغانستان دپاره یوه لویه ضایعه ده؟
بلکل، دا خبره ما مخکې هم درته وکړه، من نو کېدای چې په داسې پلان به دوی اخته کار به کوي، تر څو یو داسې فضا رامنځته سي چې وکولای سي مکتب ته ولاړ سي. نو داسې فضا به داسې دغه باندې طرحه باندې به دوی کار کوي، انشاءالله چې په لنډ وخت کې به موږ تاسې ووینو.
مننه ډیره چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسې نظر مو هم واخیست. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي هغوی به راواخلو، او که نه وي د میلمنو پر لور به ورسو. غلی شایسته صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر دغه زموږ اوریدونکي چې وویل چې باید موږ صبر وکړو، ستاسو په نظر څومره نور صبر باید وکړو؟
ولې چې وایم ډیره خفګان ځای ده، چې دا ورور تر اوسه په دې خبرې باندې نه پوهېږي چې تر کله پورې موږ صبر کړو. دوه کاله تېر سو، په دا دوه کاله موږ دونه زموږ وخت ضایع سو، د موږ انجونو مکتب ته نه دی تللی، او موږ اصلا کوم هېڅ انجونو طبقه نه، موږ هېڅ کوم فارغ نه لرو په آینده کې. که دوی وایي چې یو د فضا امن ورته جوړه کړي، آیا په وخت جمهوریت کې د امن فضا نه وو؟ آیا د انجونو او د هلکانو د ښوونکي بېله نه وو؟ هغه ښځینه وو، د هلکانو نارینه نه وو؟ نو دا امارت الکره پوری کوم امن فضا او یو قانون شریعت مطابق ده قانون جوړوي او انجنونو ته اجازه ورکوي. زه په دې حیرانه یم چې آیا دوی چې غواړي د شریعت او د اسلام مطابق دوی اصلا دا قرآن سمه ویلی ده سمه لوستلی ده په معنا سره که یوازې دا د مخ نه یو قرآن عظیم شان ویلی ده؟ که واقعا د اسلام د نگانه وګورو دون حق دون ارزښت دون احترام چې خزینه ته ورکړی ده نه خزینه ته ورکړی ده نارینه ته نه دی ورکړی ده نو ولی دوی مطابق د اسلام مطابق دوی عمل نه کوي؟ مونږ خو مخکې زما اغلی ورډک صاحب وایي ډېر ښه خبرې وکړ او وایي چې مونږ د غوړن باغ باندې لکه هغه کوم روحاني واچوم ایبت الله پاتل کنه چې دوی اردونه ورته ارزښت ورکوي چې هیبت الله آیا دا هیبت الله سته که نسته؟ که سته چیرته ده؟ نو ول رسانۍ ته نه راځي خپل خلک نه ګوري او د خپل ملت غږ نه اوري. دونه خلک دونه چې ستونزه لري نو چاته وایي دا خپل امیر المؤمنین وایي. آیا امیر المؤمنین په اسلام کې همدغسې ده چې ارامه کرار خپل ځان په کوم ځای خدا پټ کړی ده رسانۍ ته نه راځي او نور باندې امر کوي چې دا داسې کار وکړي او داسې نور کار وکړي؟ که رښتیا ته غواړي چې اسلام تطبیق کړي اسلام مطابق ښځو ته ارزښت ورکړي او د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته پرېږدي ښوونځي ولاړ سي کار شروع کړي نور شروع کړي نو تر کله پورې داسې موږ صبر وکړو؟ دا خو وخت ضایع کېږي انجونو غټېږي خپل بیا د هغوی انګېزه هم له منځه ځي نو دا هغه زړه نه کېږي یو کال دوه کاله دوی د درس نه پاتې سو ولی دوی د مطابق د سمه وای دوی او ورور وای چې دوی د کافر دوی نه مرسته وغواړي مونږ ولی د کافر نه وغواړو مونږ د خپل ملت نه وغواړو چې مونږ سره مرسته وکړي پریږدي ښځو مکتب ته وظیفه ته ولاړ سي نجونو ښوونځي ته لاړ سي مونږ تر اوسه د کابل نه کوم مرسته د کافرانه نه دي غوښتلي که تاسو غوښتلي هر ځل دوی مونږ سره مرسته وکړي مونږ نوي هغه حکومت جوړ کړی ده مونږ ستاسو کومک د شان ته ضرورت درو نو ولی تاسو د کافر نه مرسته غواړي تاسو خپله ولې نه جوړوي؟ په اسلام کې خو مرسته غوښتل د کافر نه خدا اصلا وجود نه لري دا هم خو ګناه ده. هر شی امارت ته حلال ده مرسته کول مرسته غوښتل د کافر نه او دوی چې سلو پنځه واده کوي حلال او دوی چې زنا کوي حلال په مدرسه پارسې کنده ټول حلال مگر د خزو او انجونو چې د خپل شرعي اسلامي حق وړي ده حرام ده په کوم شریعت او اسلام دا ویلی ده؟ مونږ د امارت سره هیڅ کوم دښمني نه لرو او دا انتقاد پیشنهاد ده که دوی د خپل ملت انتقاد پیشنهاد و نه وري او وګونی نسی او غوی ته مرسته نه کینو نو څنګه وکړو؟ مونږ چیرته ولاړ سو؟ د چا نه مونږ مرسته وغواړو؟ مونږ خو د کافر نه مرسته غوښتلې نه سو. مونږ یوازې غواړو چې کافران که اروپایي هغوی دوی باندې فشار لري د خپل ملت خو نه اوري د خپل مسلمان خور مور غږ خو نه اوري ده دوی زندگی د دوی ژوند نو خرابه سو تر کله پورې د داسې وضعیت داسې امار د هلکانو د انجونو خودکشي دونه ډېر سوی ده ته اصل داسې امار مونږ په جمهوریت وخت کې نه درلوده.
مننه غلې بله مننه ډېر زه بېرته تاسو ته راځم اغلې داودزی د اغلې صافۍ د خبرو په دوام چې دوی ویل چې طالبانو د کافرانو سره طالبانو موافقې کړې دي او د هغوی سره تړونونه کړې دي د هغوی څخه د تعامل غوښتنه کوي او د هغوی څخه د مرستې غوښتنه کوي نه دا چې افغان ښځې دوی ویل چې افغان ښځې یوازې پیشنهاد کوي چې بهرنیان او نړیوال باید پر طالبانو باندې فشار راولي چونچې د دوی په وینا طالبان د بهرنیانو سره کښېنستلي وو د هغوی سره مذاکرات کړي وو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې ورسره توافق کړی وو. په دې تړاو باندې ستاسو پام راړوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره ورځ ناوخته د دوحې د هوکړې د درېمې کلیزې پر مهال په یوه کنفرانس کې وویل چې د دوحې تړون د طالبانو د پیاوړي کېدو او افغان حکومت د کمزوري کېدو لامل سو. ده وویل چې طالبانو پر هغو ژمنو چې د دوحې په تړون کې یې کړې وې عمل نه دی کړی. د ده په وینا طالبانو په افغانستان کې د ځانګړو تروریستي ډلو په اړه داسې ګامونه پورته کړي دي چې هغه باید نه وای پورته سوي او ده ویلي دي چې دا څرګنده سوه چې طالبانو د القاعدې مخکېني مشر ایمن الزواهري ته پناه ورکړې وه. د ده دغه انتقادونه چې پر طالبانو باندې یې کړي دي او بیا هغه موافقه چې په خپله امریکا له طالبانو سره وکړه چې په نتیجه کې یې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او وروسته افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په افغانستان کې. د دغه په اړه د ویل دي چې دا د طالبانو د پیاوړی کېدو لامل سو. ستاسو په نظر کله چې دغه هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ سوې ده، اوس څومره بیرته دغه مسؤلیت و امریکا او طالبانو ته راجع کیږي چې باید افغانان د همدغو دوو طرفونو څخه د حالاتو د سمون په اړه باندې غوښتنې وکړي؟
دلته اوله موضوع خو دا ده چې کله مونږ یو کور کې خپل د کور نظام نشو جوړولی، نو دلته مجبوره چې بیا درېیم کس پر عزیز مونږ د کور نظام به جوړوي. نن ورځ مملکت هم د یو کور په شکل باندې او نړۍ هم د یو ټولنې په شکل ده. نو په هغه اساس باندې که چیرې مونږ خپل د مملکت نظام جوړ کړو او حاکم نظام، چې البته مونږ هیڅکله د نظام مخالف نه یستو، ځکه نه مونږ کوم بدیل لرو او نه هم د نظام د منځه وړل خدای نه خسته غواړو، ځکه افغان ملت نور د جنگ نه خسته دی. اما که چیرې د ملت خبره په خپل ملک کې نه اورېدل کېږي، نو هلته موضوع ځي سیاسي ډیالوګ ته. دلته کوم ورونو چې خبره وکړلې، البته د پناه غوښتلو یا پناه وړلو او تر سیاسي ډیالوګ پورې ډېر زیات تفاوت شته دی. په شروع کې چې ما د خبرې وویل، دلته خلیلزاد هم مسؤول د دغه وضعیت دی په همدغه باندې، چې کله دوحه کې تړون وشو نو هغه تړون هم د کفارو سره و. هغه تړون کې هم د مختلفو ادیانو خلک موجود ول، حضور یې درلوده. نو په هغه اساس باندې دلته د خزو موضوع انت حل شولا. کمن راس په افغانستان کې په هغه سانه کې چې د افغانستان حکومت سقوط کاو او واک ورسول کې دا طالبان ته یا اسلامي امارات په واک باندې شو، هغه ساحه کې کله چې امریکایانو خپل نظامیان ایستل، نو همدغه سې چې د خپل نظامیانو او د خپل اتباعو حفظ د دوی وظیفه وه، په همدغه شکل باندې د تړون په اساس باندې د دوی وظیفه وه چې د ښځو د سرنوشت په حیثیت کې هم باید تصمیم ونیسي او هم د طالبانو سره دا موضوع نهایي کړي، چې متاسفانه داسې ونه شول. نن ورځ هم که مونږ په دنیا باندې غږ کوو، اول د بندیزونو په حیثیت کې نه باید داسې بندیزونه راشي چې هلته ملت متضرر شي، ځکه ملت نور توانایی نه لري. دویمه موضوع، مونږ نه غواړو چې دلته دې بیا هم یو نظامی واک راشي یا سبب دې دي چې یو نظامی ګډوډي راشي، ځکه موږ مخکې هم ویل چې نور ملت افغان ملت توانایی د جنگ نه لري او ډېر د جنگ نه خسته دی. اما سیاست هیڅکله مطلق دوست او مطلق دښمن نه لري. نو په هغه اساس باندې د سیاسي ډیالوګ د لحاظه، د سیاسي مجالس د لحاظه، د افغانستان موضوع باید حل شي. او که چیرې نړۍ وایي چې مونږ په دې موضوع کې دخیل نه یستو، ټول مسؤلیت د اسلامي امارت دی، دا ورسره ملت نه مني، ځکه همدغه نړۍ وله چې دوی سره یې په دوحه کې تړون امضا کړ، همدغه نړۍ وه چې په درې عمده مادو باندې چې هغه هر یو خپل بخشونه بیا درلودل، دوی ورسره هوکړه وکړله. او په هغې کې البته کله چې مونږ وایو چې تیر نظام هم دی کې مسؤول دی، په دې دلیل باندې چې زه خپله د سولې بنسټ مسؤوله وم او مونږ د سولحې دپاره ډېر زیات کار کوو، مونږ یو کمیټه جوړه کړې وه چې هغه په عنوان د سالس بالخیر په دوحه کې باید اشتراک وکړي. اما متاسفانه په دې دلیل باندې چې هلته یو حلقه حاکمه وله، اضافه درېیم کس د دوی اصلا وخت ورنه کړ او نتایج نن ورځ مونږ ورته سینو، او هلته اصلا په وضاحت باندې د ښځو په برخه کې خبرې ونه شوې. اما نړۍ دغه مسؤلیت واخیست، نړۍ ویله چې کله چې افغانستان نظام طالبان ته ورسپارل کېږي یا اسلامي امارت راځي، نو دلته به د ښځو حقوق محفوظ وي، چې دا یو بار نه په وار وار تکرار شوی. زه خپله د دواړو لویې جرګې مشورتي لویې جرګو غړی ولم. هلته لویه جرګه کې کله چې د بندیانو په حیثیت خبر کېدله، نو په هیوس کې دا موضوع تعهد وشو. ولې نړۍ په هغه تعهد باندې خپل وفاداره پاتې نه شوله؟ که چیرې دلته مونږ وایو چې یا فرزند مونږ ملت انتقاد کوي چې ښځې نن ورځ پناه وړي خلجیانو ته یا فرزند کفارو ته، دا اصلا یو اشتباه ده. دا په دې دلیل باندې چې پوهاوی کچه ټیټه ده، نو مونږ کولی شو دستورونه ولګو. که چیرې مونږ سیاسي مسایل ته په وخت سره لاړ شو، او د افغانستان د دغه درې اخر کلو چې دوحه کې مجلس شروع شو، د مسکو د مجلس نه شروع، تعقیب کړو، مدل ترزو امدغه خبره کې چې په هغه تړون باندې اصلا په هغه تعهدات باندې عمل نه دی شوی او ټول هغه نور مسائل چې د دوی په نفع باندې ول ام د نړۍ ام د امارت اسلامي هغه عملي شول. اما پات شو د ښځو موضوع، پات شو د ملت موضوع، موږ کله هم نه وایي چې ښځو موضوع یوازې افغانستان کې دلته ښځې متضرر دي، دلته د افغانستان ملت متضرر دی، د افغانستان ماشوم متضرر دی. ګورئ نننی بد وضعیت د اقتصاد چې راغلی دی، زیاترینه قرباني اول تاخره په افغانستان کې ښځو او بیا پسې ماشومان ول. که چیرې د جنګ په صحنه کې او که چیرې فعلا اقتصادي مشکلات راغلي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي، هغه کسان چې په افغانستان کې دي په مجموع کې دوی متضرر دي، اما ښځې او اطفال زیاترین متضررین دي. نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د هغه ملکونه چې په دغه دیالوګ د افغانستان کې دخیل دي، نن ورځ نه یوازې چې موږ غوښتنه
ډیر زیاته مننه اغلی داودزی، اغلی صافی او اغلی وردک ستاس دروس رو څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.